سخت اقدامات یوازه کړی دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بلاروس او پولند څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دي. اکثرا دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. او دا چې د کرکټ د شل اوریز جام د لوبو په دوهمه ورځ نن ایرلند له هالند او نامبیا سره او نامبیا له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ورځي. د خبرونو پای
مخکخې خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبرېژې زملالې بشیر يم. د دې خبرونی تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو، او همدارس له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو ښوونځي پرانیستې دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري، او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. اوریدونکو، تر دې مخکې چې پښتنې دورانې سره خبرې پیل کړو، که غواړئ زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي: 00202112501 او 00202211. اوس هم ورځم د خپلې میرمنې پر لور باندې. پښتانه دورانې به صفری صاحب وایي چې په یو څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون د لارې وصل سي. نن لکه اورېدونکو تاسو ته چې معلومه ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې په ګڼو ولایتونو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي لوړ ښوونځي ته د تګ اجازه نسته، او دوی نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. پر دې موضوع باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکول سوې ده او په ځینو نورو کې بیا دوی له ښوونځي څخه له تګه راګرځول سوي دي، نن پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. پر دې به هم خبرې وکړو چې ښځې څه ډول کولای سي چې په همدې حال کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې مرسته وکړي، فعالانې ښځې چې مخکې ډیر کار کړی دي، هغوی څنګه کولای سي چې د ښځو لپاره زمینه برابره کړي، د دوی مخ ته لاره هواره کړي چې دوی وروغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی ولري، او په عین حال کې نجونې زده کړې هم وکړي او خپلو هدفونو ته ورسیږي. یوه میاشت کېږي چې طالبانو د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو د پریکړې پر اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې سوي دي، او دا په دې اړه چې په کومو ولایتونو کې لا هم نجونې نسي تلای. نن خبرې کوو، اورېدونکو تاسې په همدې موضوع باندې موږ ته زنګ ووهئ او له موږ سره خبرې وکړئ. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته له دوی څخه به واورو چې د دوی په ولایتونو کې وضعیت څه ډول دی. صافی صاحب وایي چې له موږ سره یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه تبصره لرئ د نن د ورځې موضوع په اړه، مهرباني وکړئ.
نو خو د غزنی ولایت خرابو سالي د خلا خبره کوم.
سبیح الله صاحب، مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی. تاسو زموږ د خبرونې موضوع هم واوریدله، که تاسو پر دې موضوع باندې کومه تبصره لرئ، کومه خبره کوئ، مهرباني وکړئ.
مو خو په دې باندې خبره کوم چې اسلامي امارت په دعوت لا سم محدودیتونه هم نه لګولي ځکه په دې باره کې
فکر کوم چې له زبیح الله صاحب سره زموږ تلیفوني اړیکه قطع شوه. موږ به ورسو نور اوریدونکي به وګورو، که اوریدونکي وي موږ به دوی را اخلو. فکر کوم چې نور اوریدونکي لا تر اوسه پورې نسته. موږ د نن ورځې موضوع دا ده چې دیرش ورځې پوره سوې چې طالبانو پریکړه کړې وه چې تر شپږم ټولګي لوړې نجونې نسي کولای چې نور ښوونځیو ته ولاړې سي. په یو شمېر ولایتونو کې نجونې اوس هم ښوونځیو ته روانې دي، لکه کندوز، بلخ او جوزجان، خو په یو شمېر نورو ولایتونو کې بیا دا کار نه دی سوی. اوس په ورسو یو بل اوریدونکي ته پر دې موضوع به له دوی څخه واورو. بیا هم یو ځل بیا زموږ رابطه له اوریدونکي سره قطع سوه. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي وي چې له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې وکړو. موږ هم په همدې حال کې هڅه کوو چې له خپلې میلمنې سره تلیفوني رابطه قایمه کړو. یو اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري یا کومه تفسیره کوئ؟
د خوست ولایت نه مړی کوم.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د خوست ولایت څخه. تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه کوم څه ویل غواړئ؟ اوریدونکو، زه به تاسو ته زموږ د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې 00202111205001 او 00202211201. دا زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې تلیفون شمیرو باندې زنګ ووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې ثبت کړئ، له ازادي راډیو سره په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. زموږ د نن ورځې میلمانه پښتانه دورانۍ چې په افغانستان کې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د روغتیا ته د روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې او همدارس ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. له دوی سره به موږ په دې خپرونه کې خبرې کوو. په دې موضوع باندې چې د نجونو د زده کړو د دوام په خاطر باندې ښځو څه هلې ځلې پیل کړي دي، پر دې اړه باندې به هم خبرې کوو. صافی صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی شفیق صاحب. تاسو په جلال آباد کې تاسو موږ ته ووایاست چې د نجونو ښوونځي څه ډول دي. آیا نجونې اوس هم په کورو باندې ناستې دي که څنګه؟
بالکل، همداسې ده. څوک استادانې چې وي مخکې لکه پورتنیو ټولګو ته به درسونه ورکړه.
موږ متاسفانه چې نسو کولای د اوریدونکو سره په دوامداره توګه باندې خبرې وکړو، څه مشکل دی. بلې، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
سلام علیکم. سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مننه، سلامت اوسئ. تاسو خپل نوم وایست؟ مهرباني. استاس د رادیو ژغ ډیر لوړ دی، رادیو کښته کې بیا به خبرې وکړو.
وا زه د فوز مکتب کله کې کوله خارج مخای.
دلته یو ستونزه ما تشکاری چې موږ نسو کولای زموږ د اوریدونکو ژغ په بشپړ ډول واورو. د دوی تلیفونونه قطع کیږي. اوس هم ورزم بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ. بلې، استاس ژغ راځي.
و مننه، د لغمان ولایت څخه یم، عمران نومېږم.
عمران صاحب، مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی، که تاسو خپله خبره وکړئ، مهرباني وکړئ.
کور ودان، ډېره مننه. تاسو نه مننه، ستاسو د اوریدونکو نه مننه. موږ غوښتل چې د دې په باره کې یو 15 دقیقې خبرې وکړو. نو هدف دا دی که دوی غواړي چې دا جنوبي مکتب ته پرېږدي، نو دا خو ضروره لازمه خبره ده که دوی غواړي چې د انده د افغانستان دپاره خدمت وکړي، یا دوی غواړي چې د انده د افغانستان د خلکو لپاره خدمت وکړي. په اسلام کې خدا سه نشته چې سړی په یو تیرو کې ژوند وکړي، په تیاره کې ژوند وکړي، یعنی داسې ژوند وکړي چې د هغه ژوند ښه نه وي، د هغه آینده ښه نه وي، د هغه راتلونکی ښه نه وي. نو موږ غواړو د دې عمارت څخه چې دوی باید څوکړي د خپل د آینده دپاره د خلکو ته اجازه ورکړي چې مکتبونو ته لاړ شي. او بله ظاهره خبره خدا دی چې دوی کوشش وکړي که غواړي د خپل د آینده د نسل دپاره، د خپل د فامیلونو کورونو لپاره. دوی اکثره په پاکستان کې تعلیمونه کړي، دوی اکثره د دوی اولادونه چې دي په خارج کې تعلیمونه کړي. نو دوی ولې نه غواړي چې د افغانستان خلک په رڼا کې ژوند وکړي؟
بله عمران صاحب ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو موږ سره شریک کړ. دا پښتني به موږ مخکې ورسته هم په دې پروګرامونو کې د طالبانو له استازو څخه پښتنه کوو د دوی له چارواکو څخه به دا هم دا ستاسو پښتني د دوی مخې ته ژدو. صافی صاحب ما ته وایي چې زموږ میلمانه پښتنه دورانۍ له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دوی ته ښه راغلاست وایو. پښتنه جانې مننه چې وخت یې وایستئ.
مننه. خیر اوسه. ډېره مننه
پښتنه جانې. موږ پر همدې خبرې کوو چې نن دا د دېرش ورځې پوره سوې یوه میاشت چې تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولای چې په افغانستان کې ښوونځیو ته ولاړې سي. پر دې موضوع که تاسې د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته ووایاست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسې اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته مو را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورو، دا زموږ په سیمه کې نجونې بیخي هېڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته ما اوس پام شو چې د دولتي پوهنتون چې کوم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، فقط شخصی پونتون ته تللی سي. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ول، انجینرینګ په دریم کال کې ول، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ول، هغه ټول پر کورونا ستدي. دا خو ایو اړخ دی. تی بي واي هغه هم پر کورونا ستدي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پر کولای. چون د شپږم وروسته انجن بيخي مکتب ته اوس ځینه، او موږ نه په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شریع په لحاظ باندې خو دوی نسي کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو بدل کوان راپاره مې اجازه نه. دا خپله څه ورته سیاسي او دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلی دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلی ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده؟ د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولا چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلی دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال د انجنو پر مکتبو ودرېدی. نو دا یو ډېر اندېښنه خبره هم ده.
بله، تاسو ویل چې د ټوله ستونزه په دې کې را ولټول سو چې نجونې باید د ښوونځي څخه را وګرځول سي. تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د ښځو د روغتیا ته د روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیایست. تاسو ته طالبانو څه ویل دي چې دوی ولې د نجونې نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې نجونې باید د ښوونځي ته بیرته ولاړې سي، د دوی پر مخ باندې ښوونځي دروازې بیرته خلاصې سي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل معاون دغه ته وراسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کېږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیس یې، هغه مثلا ورته وایي چې سیده په دغه راتلونکي هفته کې په دوو هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سېږي چې پر کور کښې. نو زه خپل اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کېږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول سوی چې څه وجه ده موږ د مکتب نه خلاصو.
بله، طالبان ویلي دي چې دوی به پر یو طرح کار وکړي چې د دې طرح له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جان که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې په خو هم په زیاته په د پښتني سیمو کې چې دا کم مکتبونه هغه به زیات تر د دا وجه نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به ور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته پر کور وکښني دا د بیر د وجه به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنگ نشته چې څونه دوی وایي وایي جنگ نشته. نو چې جنگ نشته دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه په دا شلو کال کې ضرورت نه سو ورته پیش او نن ضرورت ورته پیش سو او د دوی د لارې به هغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کېږي بیا به دغه وروسته انجن ځي. او دویمه خبره داده دا طرحه فقط و انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د وم سن څه بیا تر دولسم پر چې کم الکوان روان هغه ولې به دا طرحې ته ضرورت نه لري. نو فعلا دا په زیات دغه چې ورته وګورئ په دا یو سیاسي بڼه ورکول کېږي او دا یو سیاسي خبره ده. دوی غواړي چې نړیوال دوی وپیژني نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دالري چې مثلا کتا چې دا نه مخته یو سي مشتاسته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو نو دی ځان په پیژنې افقات انجن د دې د وجود د وخت ځای کې چون کدی طرح لري په داشلو کال کې انجن وا طرح ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې د نشو د وسو چې موږ وتره ته ضرورت پیښو.
بله پښتانه جانې د دوه نجونو چې تاسو سره زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایي دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي تاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي.
د اول به د ایلی ته شروع کوم چون ایلی او د یو سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم صنف کې ده نو لیلا اوریرا ده او هغه ځي په کندهار کې دوی کور دی او دوی خپل د خپل مکتب ته ځي ملالۍ لیسې ته پاتاسو د اما چې ده ایلی هغه خپل مکتب ته نسي تلی. اوس دا زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسي کولی زیاتې پوښتنه نسي کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نشته ورته چې که مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار ور بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره مور دا سره مخامخ دغه ورسره دا انجلۍ خپله د رواني حالت مثلا اکازوی مامازوی پرور دا ټوله دې ته وایي چې مثلا داسې پرده وکړه داسې روانه داسې مزه داسې نه چې زه د دا شان خلاف یم دا زموږ انانات د ټولنه غسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله دا فشار وړي چې خالي فقط تر مکتبه پر ولاړ سو نن هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي چون موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تاګ یا د خپلو خورخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو په زیاته بیا په لوی کندهار کې. نو دا اوس فعلاً انجونې چې دی یو دا دی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري درېیم دا دی چې خپل حال هم چاته نشي شریک کولی میډیا ته هم لاسرسی نه لري ټویټر ته هم لاسرسی نه لري نو هغه انجونې بیخي پاتې دي هغو سره یو چا پوښتنه نه ده کړې نه څوک په هغو خبر دی هغه موږ چې کومې خبرې ورسره کوو په زیاته موږ ورسره اندېښمن دي نه چاته نه مورښولی سو نه چاته معرفي کولی سو چون هر فامیلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لوڼې اکسپوز کړي. نو د دا وجه چې دی یو د دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړې ډېرې غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر شي هغه به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بند دی زه خپله اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه بیې راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي.
پښتنه جانې ستاسو په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نورو ولایتونو کې نه دي؟
جوزجان او کندوز او دا ورسره اراغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلاً داس یو دغه تر هغه لري چې د فدرال یا فدرالي سټیټ کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس دغه سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوند چې خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دي هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې سي چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډي کوي دا بیخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بده نه منوش اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوالو په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجونو د مکاتبو سره اساسیت شته او دوی چې دي دا نه غواړي چې مثلا خلاصې چون په مابن کې دوی خپله نه سره جوړ نو یو خوا وایي چې مثلا موږ ډېر جنګېدلي یو چې خارجیان دا مکتبونه راوړل د انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول امر د سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا در په طالبان کې د دوه سیاسي خوایچې ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژنې ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز د بدکار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سمجن په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار سره هم ډیر طالبان تللې دي او اوس په دا وجه باندې مثلا د مر مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د خارجان د خواسه فند سیږي نو دا پروژې دي او دا زموږ خلک خرابوي دا زموږ شزي خرابوي په دا وجه باندې زموږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبب مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مین مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې زموږ د کلی انجن ولاړ شي اوس خو هغه سي دوی جنگ ختم نه چې ختم دي خو خلک دې باید خپل ژوندو ته ولاړ خپل کارونه دي وکړي
بلې پښتنه جانې ته زموږ اوریدونکو ته وایې چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي
ملالی جانې تاسې د تاسې چې ولمر په سیاحت کې کار کوو زه به تاسې ته ساده خبره وکړم ډېر مثلا په خارج کې خو د وایي سټیم دی او ساینسز دی او ټیکنالوژي ده دا شانته ضرورت دی نو باید ښځه مکتب ته ولاړه سي په افغانستان کې زه د دې ښځې سره وینم چې د یې لس اولاد سوي دي په لس کې فقط دوه ژوند دي انور مړ دي په څو جو مړ دي ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتې پر هغه وینه کوي کوي او زموږ په پرلې کندهار کې دونه ډاکټر نهسته چې هغه کښنۍ یا د مور د دواړو علاج وکړي چې د ډاکټر عیال پاتې شي ښه نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټر نه ولرو نو په راتلونکي کې به موږ نور څو شانته ضرورت لرو نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم ښه موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځه که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځه که دغه مور چې دا کښنۍ غټوي د ریجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورته ووایي نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو نو دا ضرورت لپاره خو به نجلۍ مکتب ته ځي ځان سره به استاذه جوړوي ځان سره به نرسه جوړوي ځان سره به قابله جوړوي ځان سره به ډاکټره جوړوي چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه په پوره سي موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولی
او تاسو د په دغه حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شو ځخ واوري او شونځي پرانیزي د جنونو لپاره په دغه برخه کې کتاس د هغو هڅو یو څه یادونه وکړي چې د ملالی یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوال ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده په یو لیک کې همدارس د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده د دې په اړه که څه معلومات راکړي
د ملالی فرند د لاري چې دوی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کیږي موږ زیم زکای افتالی ده شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دي او ملالا فرند چې ملالا فرند د لاري ملالا یوسفزی ده پلار دی موږ ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال طالبان امارات دا ټول باید دا شی ته کانی کړو چې د انجنونو مکتب ساس د سیاسي د غزر کار نه لري دا اوله خبره دویم نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کال دوی راغلي د زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي شریم کړی دي زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي اغه هم وړي دي او زموږ پر سر یې ګټي کړی دي زموږ پر سر یې معاملې کړی دي نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله ما کوي نو موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص اس کې دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي او دریم پر طالبان باندې دا فشار وایي راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري او دویم کې لري هم باید دا اجازه ورکول شي چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي افغانستان دا شی ته ضرورت لري نو موږ دا ټول شانته چې ضرورت لرو نو دا کار ولی اوس باندې موږ د افغانستان شنه غواړو کمر د افغانستان په خلاف ولاړ آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړو یې نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي نو زموږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم
پښتنه جانې اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکي واخلو ګورو چې اوریدونکي له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي.
مهرباني.
صافی صاحب وایي چې اوریدونکي تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ ووهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زیم او مخکې اړیکه کته شو او د جلال آباد نه.
احمد زای صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلې دي. تاسو خپل پښتنه کولای سي پښتنه دورانیز مش په دې خبرونه کې ملمنه ده.
تاسو سره مې درته زړه کوم سلام الله سلامات علیکم.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. تاسو کوم پښتنه لري یا تفسیره کولای سي؟
پښتنه زمنګ دا چې په سي صاحب د ایجوکیشن سنټر د لنګرار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس په حال زمنګ یعنی څو ګنجلې نه زمنګ تا اول زمما خپل کوم چې پامل نه خپل دماغ کې په اجازه کې وو سم باندې اجازه کې چې دماغ کې مطلب اجازه کې مخکې په اجازه کې اوس موږ د طالبانو د خپل غوښتنه کوم مرمنځ د غوښتنه کوم چې ولې موږ ما کوم اجازه کې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې غیره منظم راشي زمما د کوم شاګرد دی هغه په منظم دی یعنی په اجازه کې یو څه اسلامي په مطلب په طریقو روانه نو ولې زمنګ دا مخنیوي ولې شي بل زمنګ چې کوم تعلیم د اوس په پاتې شو
ډیر مننه احمد زای صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی او تاسو خبره مو واخیسته. اوس هم ورځو یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
احمد
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. که تاسو کوم پښتنه یا تفسیره لری کولای سي؟
پښتنه مې راځي چې دا عبارت نه اچوي چې مکتبونه مې شروع کړي د خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ دي چې روغورو په ټول افغانستان په ساتي د ډاکټرانو نه شي چې موږ ښځینه خدمات وړاندې کړو په دې خاطر چې دې تر دې لا ورسره لا مکتبونه شروع نکړي نو دلته دا شوه تر موږ ته دا شرط راکېږي د بارشر لټوري جوړې بل خبره نه ده چې شاوته نه پاره دی چې دا دې شي د مثال د دې خپل تشو باندې دا مقدمه وايي دا شو چې دې ملګری هغه ما چې وخت په تیرې کې په دې خاطر چې امارات ته هم وشه دې کوو چې دا مقدمه شروع کړي او د دې سم پښتنه دا د خوښه چې یا تاسو څنګه مزاب لري چې آیا دا مکتوبونه به شروع کی یا به شروع نکي او بده څه دا غوښتنه ده؟
ډیره زیاته مننه ستاسو پښتنه مهم واخیسته او تفسیره هم. اوس ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
ابراهیم احمد ننګرهار سره مې اړیکه نیولې.
ابراهیم صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. د مخکښ شې پروګرام دی پښتنه دورانی لمر سره په دې خبرونه کې ملمنه ده. که تاسو پښتنه لری کولای سي
دا د انجینر مکتبونه چې کوم شپږمه پورې شروع شوې دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړ شوې کېدې چې پاینده کې دا هم به محروم شي دا غوږ نه درس نه
ش ستاسي د ولایت نوم کته سماته یاد کړئ ابراهیم صاحب
د ننګرهار ولایت
په ننګرهار ولایت کې خو شونځي د انجینر پر مخ باندې تړل سوي دي د شپږم ټولګي خلوړ انجینر دلته څنګه دي مستاس د کور د خبرو وکړو چې دوی څنګه خپل ورست تیروي آیا دوی خپل راتلونکي ته اندیشمن دي؟
دوی بالکل اندیشمن دي او ډیر فکر کوي او خپه دي چې دا زموږ مکتبونه ولې نه دي کولای شي او د طالبانو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونو زموږ لپاره کولاو شي.
ډیر مننه ابراهیم صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم پښتنه جانې ستاسو په اجازه یو بل اوریدونکی برا واخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو او پښتانه درنۍ ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او که کوم خبره لري یا همداراز کومه پښتنه مهرباني وکړي.
یار مننه زې اسلام مبارزم د کندهار څخه ملالی کنیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او پر ښځینه باندې فرض دی، یعنې نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي. که څه هم دا ټولنه د نارینه په پرتله باندې ښځینه اوس هم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام په د تاریخ ځان معرفي کوي، په هغه لومړی باید ښځینه ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم، هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې، که څه هم زما خوند یم پر یولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي، هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې شته چې مثال هغه دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس دلته ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ثبتنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. خو د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي، دوی په ځین ځای کې تاکیدونه هم ورته پېښ کړي دي. او بل پښتنه درامي خور چې داسې هغه د خوندو دپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو. خو دا کم کمپینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو، دته دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوالو پورې موږ د خوندو اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوندو ته هم ورکول شي. دا کوم افغانستان کې افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه وه، که نازو نه وله، که ملاله میوندۍ وله، یعنې د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدلي دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان پر په موکب چې څوک دي پر ټولو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځي پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ.
مننه مبارز صاحب، که تاسو ما ته په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې نجونو په کندهار کې د خپل زده کړو د حق په خاطر باندې مظاهره کړې دي کنه؟
زه به یو څه درته وایم. مخکې درامي خور یو یادونه وکړه چې کندهار کې د نورو ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې، یعنی مور پلار ته دا خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایط کې هغه خپل ستونزې د مور د پلار سره نه شریکولی چې ستا زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې لکه کندهار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغوني انا لیسه سره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیر صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټولې یعنې نارینه استاد هلته نشته، ټول ښځینه استادانې دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودې اړخ ته وګورو چې یو څوک وایي چې مثال د نارینه وو تر څنګ موږ ښځینه وو ته باید اجازه ورنه کړو، یعنې هلته نارینه اوسېږي، دا ښوونځی ولې بند ده؟ دا ولې د یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي؟ او بل دا چې دی دلته هېچا غږ پورته کړی نه دی. دغه ټولنه داسې ویده سره دلته یې په پېښ کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان، ځینې مبارز ځوانان خوندې چې دي چې د دوی لپاره غږ پورته کړی دی، د هغه یادواري کولی شي، مګر نور هېچا غږ نه دی پورته کړی. دا اوس هم موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ د هغه غړیتوب لرو، یعنې رضاکار کار ورسره کوو، د هغه لارې که چا یو غږ پورته کړي، که خوندې وي، که ورونه وي، که په کندهار کې نه، په ټول افغانستان کې، یوازې په کندهار کې نه، مګر کندهار د یو نامعلوم برخلیک سره، دغسې ټول جنوب غرب او دا درشه د یو نامعلوم برخلیک سره په مخامخ وي، خوندې په یو رواني تکلیف باندې اخته دي، یعنې یو مایوسي غوندې دغه احساسوي. نو د دې لپاره باید کار وشي، ځوانان باید کار ورته وکړي، د دوی تر څنګ باید ودرېږي، دغسې فعالانې خوندې باید کار ورته وکړي. پښتانه غوندې خور چې ډېر څه یې کړي دي، نو زما پښتول بیا هم پر نړیوالو، بیا هم د افغانستان پر مشران، که تاسې غواړئ د افغانستان اینده روښانه کړي، د افغانستان لپاره یو څه وکړي، خوند ورون په شونځي فرونتونو پرانیږي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه مبارز صاحب، او ستاسو معلومات مو هم ترلاسه کړل، ګټورې خبرې مو وکړې. اوس هم بیرته د خپلې میلمنې پښتني دورانې پر لور ورځم. پښتنه جانې، تاسو د ابراهیم صاحب خبرې واورېدې، یو اورېدونکی و چې د ستاسو څخه دا پښتنه وکړه چې تاسو په خپله څه فکر کوئ چې آیا طالبان به پرېږدي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي، او آیا په دې نږدې راتلونکي کې به مکتبونه پرانیست؟
ابراهیم صاحب، دا خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي. ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنګ کړی دی، د افغانستان د عنعناتو لپاره جنګ کړی دی، او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی، نو که ته رښتیا وایې چې زه راځم خپل وطن جوړوم، شل کاله وروسته ته راسې پر دا پاچهي کښېنې، نو تا ته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټولو ته جوړ کړې، نه کې په ځان ته او خپل فامیلي ته. نو د دا لپاره که مکتبونه دوی نه کې خلاص، ابراهیم صاحب ته به زه داسې وایم چې دوی مکتبونه نه کې خلاص، نو دوی اوس آیا افغانستان ته کار کوي که بل هېواد ته کار کوي؟ دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو. دویم، مکتبونه به دوی خلاصوي که اوس خلاصوي، که شپږ میاشتې وروسته خلاصوي، که یو کال وروسته خلاصوي؟ مکتب داسې شی دی که دوی نه کې خلاص، سبا نړیوال پیژنې دوی نه، والا که دوی ته پیسې ورکول سي سبا به په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه وي چې دوی د جنریټر په چالانه کې ښه. افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېږي پر دغه ایډ باندې پاتې شوی دی، او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسو ته ډېره اړتیا لري. موږ برق سه ونیسي تر تیلو پورې، تر کور، تر مصارفو پورې، هر شی چې دی نړیوال ورکوي افغانستان ته. نو که دی د رښتیا وغواړي چې پاچهي وکړي، یا ځان ته یو شی دغه مبارزه چې دا کړې ده دی ځان ته وایي ما مبارزه کړې، نو باید دی مکتبونه خلاص کړي که د رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کړي. اوله خو دا خبره ده. نو ډاکټر صاحب، وخت به واخلي، خو مبارزه ده که وبې، بله لاره نه لرو، بله چاره نه لرو، دغه موطن دی. دویم چې کوم ستاسي تاسو ته چې زنګ ویلي، هغه پوښتنه وکړه د ماش په اړه باندې. نو دا د استادانو ماش دی، دا خبره رښتیا ده. په کندهار کې هم دا اوس ماش تر استادانو پورې نه رسیږي، چون ټول دولتي ماشونه چې دي هغه تر اوسه پورې هېڅ دغه نهسته چې ښځې ولاړې سي، یو خو بانک ته نهسي تللی. دویم، که ولاړې سي هغه خپل ماش هم واخلي، اجازه نهسته چې ډېرې خپل پوره ماش واخلي. او درېیم، که ماش رسېدلی، دا تر ټولو مهم دی. دولت روسه پر ماش بیخی و رسوالی نه دی، تر استادانو پر، تر کارمندانو پر. نو دا ډیر مهم اړخ دی. دویم، که د رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا دغه کم دولتي ادارې چې دي دا کار وکړي، دا ټولې ادارې چې دي هغه د اروپا او د امریکا د لارې فنډ شوي دي، او د هغه د لارې دوی ته معاش راځي. نو که دوی د رښتیا غواړي چې دا ادارې پر خپل ځایو پاتې د پاسپورټ سه ونیسي، تر معرفه پورې هر معاش چې دی ټوله د ایډ د لارې راځي. نو دا معاش هم تر هغه ټایم پورې نهسي فعاله کېدلی چې تر کم ټایم پورې طالبان د انجونو مکتبونه نه کې خلاص، او ښځو ته دا ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دي ولاړ. نو دا دواړه ډېر مهم ټکي دي او پر یو بل باندې تړلي دي. تر کم وخته پورې چې دوی مکتب نه خلاص کړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکړي، دوی نه شي کولای چې د افغانستان کې یا خپل ځان په نړیوال وپیژني، یا خپل ځان ته مثلا هغه کم ایډ چې راځي هغه دوی ترلاسه کړي.
پښتنه جانې، تاسو ویل چې افغانستان پر مرستو ولاړ دی، او مخکې هم افغانستان هم دغه ایډ یا د مرستو له لارې خپلې چارې پر مخ وړي. اوس چې طالبان په واک کې راغلي دي، دوی په افغانستان کې خپل واک اعلان کړی دی، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د دې په خاطر چې همدغه مرستې ترلاسه کړي، یا د خپل مشروعیت په خاطر باندې دوی له نړیوالو سره د افغان جنو یا ښځو یا عادي افغانانو پر سر باندې چنې وهي؟
نو دا خبره خو رښتیا ده. نو که دوی د افغانستان افغانان پر سر بنچنې نه والی، نو به شل کاله افغانان نه مړه کولی، که دغسې نه ده. څونه شهیدان چې موږ ورکړي دي ځان په تاریخ کې، په پره نړۍ کې دونه شهیدان چا نه ورکړي، کله زموږ چې خپل افغانان موږ شهیدان ترلاسه ورکړي دي، چې دغه خلک وو چې جنګېدلو، موږ وطن چې دی هغه خراب دی، دا بل چا نیولی دي. نو اوس چا نیولی دي؟ اوس ولې زموږ خلک مري؟ اوس ولې په کندهار کې شیعهګان مري؟ نو هغه خواته نه غواړم چې ولاړه سم، خو دا فعلاً دوی د افغانان پر سر باندې پخوا هم معامله کړې ده د ریجنل هیوادو سره، او اوس هم معامله کوي. که د رښتیا افغانانو ته خدمت کولی، دوی به د اولې ورځې سه نه مکتب ته اور راچولی، نه به خلک مړه کولی، نه به شهیدان، نه به ښځې کونډې کولی، نه به کوچنیان یتیمان کولی. دا خبرې خو رښتیا دي، دا باید وسي.
پښتنه جانې د روغتیاي خدماتو ته د شذو د لاسرسي برخې ته کراسم. ستاسو اداره په دې برخه کې هم کار کوي. تاسو پر خپل ټولنیزو شبکو باندې ستاسو ادارې د درون جنو عکسونه شریک کړي ول چې په دغه درون جنو کې یوې نسو پاته او وې نسو کړای چې ژوندې پاته سي دوی نورې ژوندې پاته سي. دغه بهیر په اړه که تاسو موږ ته وایئ چې شذې څه ډول له تاسو سره تماس نیسي او بیا تاسو دوی ته څه ډول روغتیایي خدمات ترسوي؟
مج فعلاً چې دا کوم روغتیایي خدمات تر لاسه شروع کړی دي فعلاً په کندهار کې مج ډاکټرانو لرو چې کوم په خپل خپل شفاخانو کې ناست دي او ډېر شي جوړي چې د شمال د خواصه د نور خواصه هم ډېر خلک اوس پر کندهار آمد دي چې اوري کوټه ته یا پښتونخوا ته نو پر دردازي پر چروار سي ډېر خلک نسی کولای چې تر بارډر واړو چې بارډر باندې نو دا ډاکټرانو مج ارزي خپل پیدا کړی دي پر وظیفو کښینولې دي هغه ډاکټران ته چار څوک راځي چې ضرورت لري د ضرورت پر حساب باندې مثلا هغه ډاکټر ته خپل د زړهال هر مریض وایي چې مثلا نه سم کولای دونه پیسې نه لرم چې مثلا تداوی وکړم یا دوا ورانیسم یا د الټراساونډ وکړم بیا د هغه پر بنا باندې چې دوی معرفي کیږي هغه ټول مثلا الټراساونډ دواوي هغه معاینات ټول کیږي بیا بیرته لرن سلیکل کیږي او لرن چې دی ار افټر ورځي هغه ټول ویریفای کوي زنګ ورته وایي نو چې ویریفای سي بیا موږ هغه ټول پیمنټ خپل ورڅکاو یا پیسې چې دی ورکو نو دا خدمات فقط اوس فعلاً د هغه شو در پاره چې حاملداري یا کښنان لري یا د دې وروسته چې هغه شپږ میاشتې هغه اول وخت کې چې مثلا کښنې پیدا ست شپږ میاشتې پرې د خدمات ورته ورکول کیږي چې نو اوس فعلاً کښنان د لوژ سره مخامخ دي منډې د لوژ سره مخامخ دي نو زموږ ډېر هغه توجه چې د هغه ډېره پر دغه شوز باندې ده او پر کښنان باندې ده او دا موږ په کندهار کې پر داسې شفاخانو کې کښنول چې هر څوک لاسرسي ورته لري نه کولای نو به واخلم خو ډیر خلک چې غواړي دا تلاسرسي چې کولای شي زموږ سره تماس ونیسي موږ خپل معرفي کوو.
بله تاسو یادونه وکړه چې تاسو دغه خلک اول تاییدوي بیا د دوی د پاره نه هغه کوم مصارف چې پر راځي هغه هم تاسو د خپل ادارې لارې پرې کوي. پښتنه جانې تاسو له کومو ادارو څخه مرسته ترلاسه کوي چې دغه روغتیایي خدمات یا د زده کړو په برخه کې خدمات افغانانو ته ورسوي؟
ملالی جان د خپل زمر افغانان دي چې د افغانستان لپاره خدمت کوي زمر سره درنه پرین یو نړیوال اداره هم داسې نه درغلی چې خدمات کړي چې نړیوال اداره چې راځي هغه غواړي چې رئیس تیم $4,500 معاش ورکړي. زه دا خبره رښتیا کوم غواړم چې زمر افغانان په دا خبره پوسی چې په دا کې څه فرق دی موږ یو موسسه نه چلوو چې مثلا دا یو موسسه ده نو پښتنای رئیس ده نو نه کار مخته وړي زه افغانان ته خدمت کوم زما د افغانستان زما د افغانانو حق دی چې دوی ته هم روغتیایي خدمات وسي هم دوی ته درس ته لاسرسی ولري او افغانستان راتلونکی جوړ شي او دا د یو موسسې د فکر سره نه کوم.